سلام ستړي مشي تاسو مخک لا ساتي رادیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وایي تیر کال نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ منو. دغه صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري 15 د خپل کلني راپور په خپرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه یې ماشومان وه. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه له زده کړو او کار د ښځو نجونو راګرځول، اقلیمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت، د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربېره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په زلونو کړې ده. دغو سازمانونو خبرداری ورکړی چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مند او ماشومانو سربېره ډېر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پېښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکې لارې تړلې دي. د دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان په روغتون کې بستر کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکې ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندې پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان ستري محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپلو اولادونو سره ټلیفوني اړیکه ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبې په ورځ بی بی سي ته ویلي و که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند د مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې لګډون روسه سلواکیا ته تللی. تما ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالۍ په لړ کې هند وتوانېد پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په کولم بخار کې وشوه، هند پاکستان ته په 16 اورونو کې د 26 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستانی لوبډلې په 300 کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان له ماتې وروسته دغه لوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې له دې لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلو په نړیوال سترو لوبو کې د هند پر وړاندې دا د پاکستان 14 ماتې وه. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بله لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې دوه نمړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د شنبې د قزاقستان په پلازمېنه سانا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه به وړاندې درته جزئیات ولرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوي دي.
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شیدو د هر څه نه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بیروزګار دي، کارونه نشته.
په افغانستان کې ډیری ځوانان ولې د رښتې خلاف کار کوي؟ او آیا تاسو یې شوي یاست چې د رښتې خلاف کار وکړي؟ په دې وروستیو کې ځوانانو ډیر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. د چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی، هر څوک یې کاروي. کله چې موبایل کارون کې ډېر نو اتمن موبایل د خرابې
بدی سربېره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوار
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هم ستړي مشي. په دې خبری خبرونه کې مو زفری د سیال، صفی الله ستانکزی او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنی اسیا د هیوادونو د ناستې کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. دا اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ده شوې. د طالبانو حکومت د دې ناستې هرکلی کړی. نور جزئیات په راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنی اسیا د څلور هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویبپاڼې د فبروري 14 د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنې کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبرې او توافق کړی و. د منځنی اسیا څلورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربېره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شته ننګونو خبرې ترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا د دغې ناستې د جوړېدو په اړه ملي راډیو ټلویزیون سره په یوې مرکه کې له ښکېلو هیوادونو د دا ډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه په ټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنی اسیا له هیوادونو سره د پخوا پرتله په ځانګړي توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنی اسیا هیوادونو ته د دې ډول ناستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهدی ازادي راډیو ته ویل
حقیقت دا ده چې د اسیا مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده اتیا لري، خصوصا چې د ازبکستان جمهور رئیس یو اثر وکړه په پاکستان کې. دوی ته آشکار دی چې پرته له افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکي تعامل مشکل ده. دوی هم په دې کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط ښه شي تر څو چې مرکزي آسیا له پاکستان سره کولی شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
له نننۍ غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزي آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یوځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او دغه پیوستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره یو له مهمو شرطونو بللې دي. د منځنی اسیا د ځانګړو استازو د تماس ډله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او نمرنۍ غونډې تیر کال د اګست په 16 په پلازمینه تاشکن کې ترسره شوه. د دغې ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزي اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته په پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغزستان خلاف ازبکستان او قرغزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي ورسره سیاسي، سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې دا د 2023 کال پرتله شاوخوا 45% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمن سوداګري د تیر کال په نمړی وته میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دواړو هیوادونو چارواکو لنډ مهاله او اوږد مهاله د 3 میلیارد ډالرو هدف ټاکلې دی. نور خبرونه در سره صفی الله ستانګزای مخې ته وړي ملتیا یو کړی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د روژې له رسیدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي، ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې لاغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
داسې مهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لوری ورکړی. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عبادالله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سلوکونه مخ په زیاتوالي راغلی دي. خلک بېروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید د دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر تک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې د روژې مبارکه میاشت چې نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپ ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اسناپ له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1400 افغانۍ او خووس په 1510 افغانۍ پلورل کیږي. یو من بوره په 340 افغانۍ او خووس په 380 افغانۍ اوترسیدلې. د غراز د یوی درینمنۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. 13 بیا 2300 او 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم 10-30 افغانۍ لوړوالی راغلی. خو دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. 13 یو 10 لیټر بشکه غوړي 250 خو اوسی بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. خو د دې خونی سلاکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیې لوړېدل بیلابیل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلویش پښتون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیې لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړي.
افغانستان کې بعد بختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري. سکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پر منفی کوي. خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسیدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپله تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو ودرش کال وروسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی. په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږیدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت د دغو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې او په هغې هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنې شي چې خپل یې دي خو دې وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدې خو پکې کومه سرپناه نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواکې شپږویشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتېری له افغانستانه وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1950 کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارملي واک ته ورسوه او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو او د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلی. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپنایۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسېدونکی ثناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی، یک شنبه د دلوي سلواغې شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووځي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږېدلی.
روس په وخت کې د بندي سوی مو جهاد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوی او بیا موږ ملته پیدا سوی دي. موږ یو خورې په غي کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خوندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا سوی. خو موږ ته دا سخت دل موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شی اغه مستدره کوم مثال سره کوټه مستدا یو شی نه لګ کو ډیر بد حالات سره.
عمر یو بل راستون شوی کډوال چې ورته کې سلری وای پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و وشکلن دی په پاکستان کې زیږیدلی وایي افغانستان کې هر څه ورته نوي دي.
پاکستان ته بیا په موږ کیمپو کې زما مشران رونه دي اورګانې مې د هغې مالته پیدا شوی بیا زمونږ بال بچ د هغو مالته پیدا شوی ده. اوس چې موږ خپل وطن ته راشو سلو مې سکیږي راغلي هم دلته موږ د چې ښکارو چې هم موږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې موږ څوک نه حساب لري. په هیڅ څه دلته را پورې خان دي وي تاسو ماجر وي هم دلته ماجر بل
ډېرې دغه کډوال چې د پیوار کډوالۍ کارتونې لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېر یې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې اوسېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداری ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړي او وروسته یې هم د دغه هېواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
کورونه په کرای نیولي وو، مرستې به یې کولی د مهاجرو سره، راشن به و، ازادي وه، د کار ازادي وه، د روزګار ازادي وه، تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دې یو شپه کې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک اصلي ته دا خلک پراته دي هلته کورونه نه لري. 45 کاله چې پس چې سړی ځي یو د هغوی د سرپناه ځای نه وي، روزګار یې نه وي، حتی هغوی خلکو سره بلدتیا او علاقې نه وي لیدلې، هغوی سره بلد نه وي.
د طالبان حکومت د سلواغې شپږویشتمې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د اووه دېرشم تلین په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطوي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې که د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نه شي واشنگټن به خپل لارې واضح تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړې. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیز د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کېږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیته وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیز کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیکه ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوي د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت یوازې په غاړه واخلي خو غوره بولي چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه وویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکي وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړه او وویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د شلو کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالې کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رشتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیزه کورنۍ مشرکه وی ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغانۍ ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړی.
موبایل ترمیم دکان لرم
دو کال مخکې، یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته به تر سره وای او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سینس برخ ته خدم د پوهنتون استاذې کوم چې استاذان دي هغه ته استاذینې پیدا کېږي ځکه یوازې په لغمان پوهنتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کې کتابتونونه هم کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بېروزګارۍ نه زه راغلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر دي نو حتما موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بېروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښود بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي
دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره یې په 3 میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړی او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته یې ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونې پرانیستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې جالې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شنو بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما شرکت داریم د قسمت
په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مداسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د قسم او کار سختن کېږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسي او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې 3 میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې ان د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له 3 تر 4 میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کېږي. هغه دا چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریباً
ښوونځي څخه د باندې مهارتونو ته ورکړي او کورسونو ته ولاړ شي او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو ته ولاړ شي. اتمن باید یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري. هدا کل د ورځې درې ساعته په اوسه ډول تاسو باید له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې دي د دې معنی نه چې موږ له زده کړو باید لرې سو. د نړۍ پرمختګونه اصلا بې سارې دي. اصلا نړۍ موږ ته نه درېږي. موږ باید په شخصي ډول باندې ځان آمادګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بېکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تېر زېږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وه چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونی اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، لوګدې مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپله نوم مې چې ده امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې. 12 سم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله ده. خو چې خپل مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې ده به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل، هغه ما سپات شول د خانه تشوي.
او بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان وړ وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو خو بیخي ته وړ کایم. راتو سره به می ډیر شاو خو ستاسي د ازادۍ راډیو خبرونې تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته به تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه، بیا ما د خبر راډیو سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه صحیح ده. هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کې دی. خو خبریالي ما بیا خبریالي خو خېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوي یا طبیعي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوې او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوې، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل ده، کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آب وهوا د بل وسایلو نشتون، د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دي دلته د بزګرانو، هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي که آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو فصل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنی خونه چې تاسو یاد کړی کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنی خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنی خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه، زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي، هغه یې لري. بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلاتو له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خو اته جریبه نور بیا په دې قانه در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخیر ډیر ځمکه ده؟
و ځمکه بخیر ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده، اوبه د یو سل لس متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه هم یا دوه انچه اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچه اوبه، هغه اوبم چې بیا دی بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو څوارلس منه غنم ورته کرو کال کې. بیا داسې که اوسه کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی؟
ډیره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دا کی من دغه څلور جریبه باغ د دقانې کی او یو پنځه پنځه نیم جریبه خالی مکی
اغه مزکه چې خالی ده په غو کې شي کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې منګه غنم پکې کړو او هغه ترڅنګ لګنور خالی مکه پرې جوړ شي او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز د شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام او دغه درې شیان باغونه دي خانم چې دې دلته د اقرب د میاشتې نه کړو وات اواز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې کا وات راشول ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندوار چې تور کوي کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپلاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دا درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کی مروا جنا ولا او دا غنمو کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي مل هم په همدغه ځای کې را لوی شي وي کوم چې ملي دلی هغه تیم کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا ارسنه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل خواوره هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخ بوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را څنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلې تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه پاتل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته چې اسره ممیز کې جوړو و چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مېز کې دانی د غټ غټ انګور کوي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅو
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت په دې ور رسید د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل ووري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کمه ساحه وریږي اچ په کمه ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افنو انګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته ځمکه حاصل خره لکه سعودي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي که تاسو هم دې یو کله یو شی ادنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا باران نه لکه داغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د اغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي، منې، زردالو، ګیلاس، اغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی؟
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي، خو چې ما ول نرتل چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو، ډیرو خلکو ایښي دي، ګیلاس ایښي دي، هغه مڼې ایښي دي، هغه ښه بادام ایښي، نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړي. ځکه یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکوي، حاصل یې ډېری، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مختلف غواړي، سکه لیس یو پټای دغه تم نیت کړی د خیر سره، هغه کې دا ترخاک بادام دی، وګړي وړي ونی دی، لکه ګلاس یا غواړه ګلاس ورکی چورته په لهجه کې خلک وایي، یو ته ایرانی ګلاس وایي، هغه ایرانی ګلاس ورته سکه لاړو، هغه غټ غټ پارمی ګلاس، نو دغه زړی ونی ټولې باس دی یو پټی سره، هغه داسې ګاډی وړي ونی په یو پټی کې ایښي، یو پټی کې ګاډی وړي ونی نه کیږي، لکه بادام یې په پټی کې ښایي، توتی مې ښایي، چنار یې مې ښایي، دالی پاره یې، الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي، نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، یا کمه دي چې تامه سړی تې لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو موږ وایي، همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم 200 تاک شل زره روپۍ کوي، دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، 30 کیلو بادام کوي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته 2000 روپۍ کوي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس 500-1500 ته ورسو، نو دغه ښه حاصل مور کوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوړې شي، اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه، من 3500-3000 افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه هغه انګورو باسل هم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قمر ته یې واچوي، نو یو کال یو نیم کال ښه ټیټ ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړیم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادامې غونډ پکې کړلي دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه، د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه، د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه، دا ټول ته په خپله کوي که په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده، د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده، داسې پیکر غواړي، هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راغلو، داسې یو بل کلي کې ده، دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې، همهغه د ونو ته راولو، او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه، او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي، نو دا داسې وکړه چې 10 سانتي بیلي اوږدوالی، 10 سانتي وسپندې د بیل هماغه بنې، بس خپله ورته اړه وو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور، دا چې پلانوالي بنې 2.5 کې ایښي، په اوږدوالي بنې 2 کې یو بل په فاصله ورکړې ده، 2 متره کې اوږدوالی او 2.5 کې پلانوالي، نو هغه هلته د غور ایښي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي، او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي، ویښتان مې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي اوس دا نوې پاره مې ونې چې کړی دي دی ورته بیا خلک همدا ترکتور بنې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کې
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه دا بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي
دا بس چې اوبه ورکړي چې په دویم کال باندې بس نښه کوي درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولیې م یخ نه وشي دې سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال یم په ګول باندې واوره وشوله یخ نه و ښه ټایټ حاصل یې ورکړه نو ډېر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه یي او ښه خاورې پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پېشندل کېږي بیا د اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي غوټۍ نه غوړوري نه غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوو هغه سو سو داوله پایوندو کې سو داوله د رقم غوټي وراچول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې دریو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام یو په کې پایوند کې هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچی کې یا به کم د چې تنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي که اره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي یوه بله کې او د خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې په کې ورکړي هماغه دی چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو زموږ د انګور خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه یم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی را هلته ایښي دي سږ کال یو په حاصل راغلې وي ښه حاصل یې ورکړی دی هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دا مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار ایښی و
نه تغیر خو اوس پکې زفت زیات راغلی ده دسې وبه چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه اوس فکې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کولبه کولې ټیکټر به نه ول نو هغه به وخت کې به په غویانو ځمکه کولبه کېدله اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وکړه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وتي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بد غټ پای پي وسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
او بالکل انشاءالله من خو هیله لرو او فکر هم همدا ده، که پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، ځکه ډېرې غټې غټې جوړې چې بېخي زیاتې اوبه لري، دا د اوبو ضایعات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته هغه نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کره کره ټول ول چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایعات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري، ځکه چې جوی بېخي غټې غټې غوټه ځمکه یې تیکه شوې، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې 8-10 درجو بخارات کوي، کرسټالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیدل د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړ، چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپل قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لاس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د دسب زولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
Sarlakam ajun pa vairanayam, oh, zaka sarlakam.